کاوه او یو نوم بیم پرکشه شوی، لیکن خلقو بیا پکور که اغه بل شی بلی. د مثال په ډول ملا به غلام احمد نوم پرکشه شوه، خو خلقو پکور که اغه بیا بریالی باله. د افغانستان خلق خصوصا په پښتنو سیمو کې چې زما معلومات دي، البته زه په ځینو نورو سیمو کې بشپړ معلومات نه لرم، لیکن خلق به نه پوهېدل چې دا نوم د کوم ځایه واخلي. په دې خاطر به تکرار نومونه یو پر بل شول او محدود صاحب یې درلودله او وخت به یې هم ډېر لږ درلودی، ځکه ماشوم چې پیدا سي خو نو باید په یو دوه درو ورځو کې نوم باندې کښېښول سي. دا یوه مشکله وه. بله مشکله چې ما په ژوند کې ولیدل د ډېرو خلکو، زه اوس هم په دې باور یم چې په سلو کې د شپېتو خلکو خپل نومونه نه دي خوښ، او دا هم په دې چې یا تصادفي پرېښول سوي دي او یا داسې دي چې د خپلې زمانې او د خپل حالت نومونه یې نه دي. دریمه خبره هم په دې کې وه چې د تخلصو په پروسه کې هم هر وخت داسې ستونزه وه. زلمی به ځوان سو، په مکتب کې به لس دولس سم ته ورسېدی، یا به څه د ادبي کار و، سیاسي و، اجتماعي ژوند سره سر وکار سو، او وروسته به یې چې ځان ته یو تخلص انتخاب کړي. محدود به داسې وه چې د یو مشهور سړي زوی به تخلص به معلوم و، مثلا پلار به استاد رشاد و، نو د زامنو تخلص به معلوم و. لیکن ډېری به داسې وه چې د په یو تخلص پسې ګرځېدی، نو چورت به ووا چورت به ووا چې څه زه نوم کښېږدي، مثلا ول زهیر تخلص یې ږدم، دا بیا خوښ سو. خو سبا چې بیا کتل زهیر به یو بل شاعر و، لویسنده و، لیکوال و، بل سړی و، بیا به په دې ستونزه سره اخته و، بیا به دا نوم اخیستی بدلاوه. بیا ما هم پخپله یو وار دوه واره په ژوند کې داسې دغه بدل کړی،
تخلص بدل کړی دی.
نو په دې سلسله کې ما پر یوه کار شروع وکړه، او تقریبا په عیسوي حساب په 1980 کال کې زه په کویټ کې په یو حالت کې واقع وم. په هغه ځای کې ما د مصر و یو امام اعظم ته مکتوب نوشته کې چې هغه د هغه ځای د پوهنتون رئیس و، او په حنفي شارع کې د فتوا حق درلودی او تر اوسه هم لري. دغه څه مې د نومونو پوښتنه وکړه چې دغه نومونه نو څنګه دي، دا د اسلام سره، د مذهب سره، د عناناتو سره څنګه اړیکې لري. هغه ما ته ولیکل، په هغه وخت خو نه انټرنیټ و، دا خبرې نه وې، خطونه و. ده ما ته دا خط رانوشته کې راویلیکل چې نوم د ملت او د قوم منچ کوي، سیمه ییزه مسله ده، د اسلام سره هیڅ ډول اړیکه نه لري، فقط په یوه حالت کې د اسلام سره اړیکه لري چې ذاتي اسلامي نومونه به نه ایښول کیږي. ډول مثلا پیغمبر داسې نومونه لاتو، مناتو، عزاو چې د هغه وخت د بوتانو نومونه وه، خصوصا د ښځو بوتانو نومونه وه، دا به وینې نه ایسړی.
یا ځینې کسان دي د اسلام په تاریخ کې ډېر غندل شوي دي، که نه لکه شدادو،
نمرود. نو په دې باره کې ما کوشش وکړی چې د نومونه یو لیست جوړ کړم، او هغه د کتاب د پاره هم نه و، دا مې راټولول. او زما منبع هم زیاتره د شاعرانو کتابونه و، د لیکوالو کتابونه و.
ښاغلی نظري، کتاب جوړولو نیت هم په اوله کې نه و، نو بیا هم د څه لپاره راټولول؟
خو ذوق مې دا و، ځینې پروژې اکثره کېدای سي چې په سر کې د کتاب په شکل نه وي. مثلا ما به د شپون صاحب داستانونه لوستل، او کله کله چې به یو لنډ ښکلې سمه جمله راغلل، هغه به مې ځینې نوشته کړل، د نوم په حیث به مې کړه، یا به مې مثلا
ټوله جمله به دې نوم کړه،
یا یو کلمه، یو
جمله کې به یو کلمه وه،
او هغه ته مې خپل سټنډرډونه ایښي وه. مثلا هغه سټنډرډ دا و چې باید اول پښتو وي، که پښتو نه وي ډېر باید مروج وي، لنډ وي، معنادار وي، دغه ټوله معیارونه مې ورته ایښي وه. ډېر اوږد نوم، بې معنا نوم، او بل بده معنا ځینې ونه ایستل سي. مثلا ملا موش کلام، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان د دورې یو ډېر ستر عالم و، او موش کوم تاسو پوهېږئ چې خوشبویه ماده ده، چې وایي د هوسۍ ده، یا د چین د یو هوسۍ ده، د نو څخه، یا د نو د یو برخې څخه پیدا کیږي. اما په کندهار کې د هغه اصطلاح داسې وه چې دا مشک بیا نه ویل، مشک بیا ویل. نو هغه سړی چې بیا مشک نوم پرې ایښی و، هغه به مشک سو، او مشک هغه ځک، یا دغه ته وایي چې شلومبې او اوبه به سقاوانه پشکې کې دغه کولې. نو په دې خاطر ما په دې کې هم داسې کوشش کړی دی چې اغه نمونه
چې زمینی ډول هم
بعد معنا ځنی و نخسته سي په یو کلتور کې، د خلکو په یو فرهنګ کې. مثلا ما داسې نمونه ولیدل، زما ځینې دوستانو مثلا په جرمني کې او په امریکا کې هم در ما در مخه ځینې کتابونه لیکلي دي، په هغه کې هر څه چې پښتو و هغه یې راټول کړي دي، او دې چې نه دي کتلي. مثلا ما د یو دوست په د نمونه په کتاب کې ولیدل چې ول مامته پر لور کښه ده لیکن د دې خبرې غلطی په دې کې ده چې محمد تاس په ارزای کې خصوصا زموږ د کندهار په پښتو کې د مزرعې یا کښت هغه ځای ته وایي چې معمولا پر سړکانو بازارو وي او خلک ورځي هلته د رفع حاجت لپاره نو داسې یو نوم څنګه سړی باید پر یو لور باندې مثلا کښېښولی شي
د نومونو مختلفو اړخونو ته تاسې توجه وکړه د خلک چې دي ګمان کوم تر ډېره حده پورې همدا اصول چې تاسې وضع کړي دي دغو ته په شعوري یا لاشعوري ډول پام هم کوي اوس ګوره ما هلمند نوم اورېدلی دی یو چا به ممکن ایشی عباسی نوم خو مې ډېر اورېدلی دی لیکن کوکچه هم یو دریاب ی کوکچه نوم نشته معلومیږي چې دلته بیا لغه آهنګ سره خبره تړلې ده مرغان دي د ګربت نوم شته د باز نوم شته درسته ده چې دا
زمری نوم شته
د زمری نوم شته لیکن ځینې نور نومونه چې دي هغه به بده معنا هم نه لري لیکن داسې په غوږو به شنه لګي شي هغه نوم به بیا خلک نشدی دا خوش خوش خوشه معنا لري لیکن چې ویل کې بیا خوش ته هم ورته دی بیا هغه خوش به شمانه نه لري خلک بیا دې شي ته یو قسم پام کوي داسې تر ډېره حده پورې ګمان کوم دغه معیارونه تاسې یعنی هم د آهنګ معیار هم هغه معنا سه احتمالا که لږ څه څوک بل رقم تعبیر کړي یا ضمني معنا بدوي او هغه بدنی تاسو دغو شیانو ته ډېر کتلی دي
ما جاتب کتلی دي مثلا زموږ په ډېرو ځایو کې پر پښتنو کې پر یو سړي باندې شاجي نوم ایښول شوی دی شاجي خان او دا په ډېرو ځایو کې عادي مرواج نوم دی خو کله چې خلک مهاجر شوي دي خلک چې کابل ته راغلي دي مثلا په پارسي ژبه کې شادي یا شین په کندهاري تلفظ سره نشي تلفظ کولای دي اکثره شین تلفظ کوي نو یې شادي تلفظ کوي خو کله چې شادي ته ولاړ شي بيزوتن جوړیږي
شغله یې نسري تاسو په خارج کې اوسئ لډي رکلو راهیسي او تاسو اشاره وکړه چې ځینې نور کتابونه هم لیکل شوی دي نمونه او هغه هم دغه هغه لیکوال چې په افغانستان کې اوسې غونه دي لیکلي هغه افغانان چې په بهر کې اوسې غو لیکلي دي په امریکا کې یا په اروپا کې څنګه دا خو به د مهاجرو افغانانو یو خاص پرابلم هم نه وي چې دوی ماشوم دنیا ته راسي چې دوی خپل کلتور بیل شوی دي نو اړ اقل هغه د نوم په ذریعه خو باید لخپل کلتور سره ورابطه ولري
دا به وی لیکن خو یو خبره دار چې په خارج کې اول د څیرنې امکانات تر داخل ډیر دي په داخل کې دا یو ضرورت دی د کسبي خلک دی اکاډمۍ خلک یې پکې الته د خلکو ژوند چې نو کې مسؤل دی دا ډیر دی یو شخصي اصطلاح ذوق او شوق مسله پکې کې مطرح ده لیکن کارونه باندې سی وی دي خلک هم یو څوک چې پیژنه په امریکا کې هغه بابا یې نمیږي هغه د کندهار دی بل څوک هم فکر کوم چې د مشرقي یا د دی په جرمني کې د کتاب لیکلی دی په فرانسې کې هم یو سپینږری چې په قوم محمد زیو د کلو کلو څالته اوسیږي هغه یو ډیر غټ کتاب پر دې باندې لیکلی دی خو زما کتاب ته ټولو څخه زما په اند البته دا دی چې ډیر د میز عملی کتاب دی په داسې حال کې چې دوه یو ډول تحقیقي او د څېړنې کتابونه دي مثلا عربي نمونه مثلا ما عربي نمونه غره وړي چې زموږ په کلتور او ادبیاتو کې هر وخت و لکه لیلا لکه مجنون سکینه مثلا غزنفر مثلا او بل په دې کتاب کې ما ځینې میکانیزمونه هم پیشنهاد کړی دي غزنفر صاحب که مثلا د سړي خپل نوم هم هتا نه یې خوښ چې مور پلار پرې شي دي هغه هم اړولای شي مثلا ما سلیمان لایق په دا مقدمه کې مثال ورکړی دی د ده نوم نه سلیمان دی تخلص وی البته لایق دی خو د خپل نوم نو خوښ تی التمارا وړی دی چې شي مجدد دی
غلام مجدد
دی خدا چې د ده نو خوښ د ده البته حق دی د یو د تخلص شاو نه مور سره بدل کی د هغه څخه سلیمان او لایق شاو یا مثلا د دری شاعر واسف باختری د ده نوم واسف نه دی د ده نوم مامشا دی خو د ده مامشا نو خوښ کله چې باختری تخلص شوی خپل نوم یو واسف سره راوړ او ټول خلک دای واسف په اختری بوري
شغله نظری تاسو دې نمونه له موضوع سره په هر حال دلچسپی لري او دې دې دلچسپی لوی ثبوت هم دا دی چې په دې موضوع دا د 350 مخه کتاب لیکلی دی لوی کتاب دی تاسو یو وخت په افغانستان کې ژوند کاوه څو لسیزې په خوا مثلا چلویش کاله په خو چې تاسو وی په قندار کې یا په کابل کې زنه پېژم او اوس چې دا بیا په افغانستان کې یا سیاله افغاني ټولنه
سره او غواړی چې ژوند وکم
او غواړی چې ژوند وکي په دغه دوران کې په نمونه کې څه تفاوت ویني په دغه دوه دورانونو کې
ډیر تفاوتونه راغلي دي مثلا په سلویشتمو دیر شو مکلو کې په خو به مثلا په شوزندوی نومو کې یوازې به فاطمه او به عائشه او به داسې نومونه و ورسته نومونه راووتله چې نو کې مودرن تر و مثلا د کریم څخه به کریمه جوړه د شفیق څخه به شفیقه جوړه د فوزیه راووتل سره د دې چې عربي به سونه به د لودل لیکن ډیر باغه سي دغه نو یعنی نوې سټراکچر او نوې ساختمانه په اصطلاح د لودي نو دا کریمه او فوزیه او دا نومونه راووتله ورسته بیا نور نمونه را ووتل چې هغه ډېر ښکلي نمونه وه مثلا زرلښته را ووتل چې پخوا نه وه زرپاڼه را ووتل او حتی مهمه دا ده چې دغه رقم نمونه دستي دري ژبې ته ولاړل ما په سلهاو د دري ژبې نجونې لیدل دي چې زرلښته یې نوم متعدي به زرلښته بلل ما چې هم دلته هر نوم را وړی دی دا مې ورته ویل دي که په دري ژبه کې دا نوم کښېښول سي یا په دري ژبې ماشوم باندې کښېښول سي نو تلفظ به د پښتو څخه څه توپیر ولري مثلا زرلښته به زرلښته وي
شغل نظری افغانستان خو افغانستان دی پر پاکستان کې پر پنجابیانو کې مالی دلی دي ځینې پښتو نمونه مثلا پلوشه ما پنجابی لیدلی دي پلوشه نمیشي دغه د پاکستان قاضی قزات د اوسنۍ قاضی قزات دی د پنجابی دی خو یو لوري پلوشه نمیشي زه فکر کوم چې قانون ښکلې نو نور کلتورونه او کلچرونه هم در سره مانی
بالکل ما د پاکستان د چیر جمهور رئیس ما چې د بیوګرافي یا یو کتاب په پارسی چې ترجمه شوی دی په دري ژبه لوستري دی
په پښتو ترجمه شوی دی مشرف
او د مشرف په کې د یو لور نوم پښتو زما په یادیږي ما ډېر نومونه په دې کې داسې اخیستې چې مثلا زه په انګلستان کې او بانک ته تلل یم خپل عادي کار مې خلاصاوه ان جلی سم پښتنه کړه د څنوم یاد یا دلته نوم زړیږي نو می سم دم پښتو نوم دی پښتنه می کړه د خپل معنا نه په پیږي وای زه د هندستان يم اما دقیق کان پښتو نوم دی او دا د یمن لري چې د جلاګېدو در مخه د خلک د پښتني سیمو څخه و ان تدلی دی بیا په نسلونو نسلونو کې جبه یې راکړی دی د په معنا نه پیږي
شغل نظری دا کتاب خو پر هل ډیر نمونه لري لیکن دا د څه لړۍ ده چې تمامیدونکي هم نشکاري څنګه آیا نت لري چې دا کتاب بیا هم پس غنی کوي بڑای کوي
ما اوس د 350 نمونه نور د کړی نور لیکلی دی چون کتاب اوس خلاصه وې دی زه غواړم چې البته د جنو دوستانو په مرسته جبه هم نو کې تر په خواسه مکم او دلته د هر نامه سره سینی مثالونه هم راغلي دي خصوصا په دریو په پښتو شعر کې کپوردا شعر او ځینی نور شعرونه ور اضافه سي چې هغه نوم پښکې کې راغلي وي نو په دې لحاظ دا کتاب هر وخت د انګریزي په اصطلاح اپډیټ غواړي او زه به تر څو چې ژوندیم په منظمه توګه به دا اپډیټ کم
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د دوه حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی ولی
د ژوند مشکلات استاد د اوبوډه کپیاله را اوچته کړه پلاس کې نیولې وساتله شاګردانو ته ویل دا به څومره وزن لري چا ویل یو خورد چا دوه بلله چا بل اټکل وکړ استاد ویل زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي خو په هر حال وزن ډیر نه دی وسه پختنه کوم چې کوم پیاله څو دقیقې پلاس کې وی څه برا پیښی ټول ورته ویل هیڅ نه استاد بل پختنه وکړه کمی یو ساعت پلاس کې وی څه برا پیښی شاګردانو جواب ورکړ پلاس به درد شي استاد بیا هم پختنه وکړه کتر ما خام می پلاس کې وی څه برا پیښی شاګردانو په خنده ورته ویل استاد لاس به دی شلوی د کور په ځای به روختون ته روانې استاد ویل د ژوند مشکلات هم دغه سي در واخلي که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که په ذهن کې ډیره موده وګرځوي دردوي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي لبخو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. په غاړه د ناست سوداګر مخې ته په ایخي تختې باندې لیکلی و: زړوند یم، لما سره مرسته وکړئ. یو ځوان چې غرمه مهال هوري تیریده د تختې څنګ ته ایخي خولۍ ته وکتل، پام شول چې له نابینا سره چا مرسته نه ده کړې. ځوان د تختې په شا بل څه ولیکل، همدا شاتنۍ خوایې را مخې ته کړه او لاړ. مازیګر چې ځوان بیا هوري تیریده، د نابینا مخې ته په یخې خولۍ کې ډېرې پیسې ولیدې. نابینا له آوازه وپېژند او پوښتنه یې ورنه وکړه: تا په تختې باندې څه لیکلی دی چې معجزه وشوه او هر څوک پیسې راکوي؟ ځوان ورته وویل: ما لیکلی دی چې پسرلی دی خو زه یې نه وینم. نابینا لا د دې جملې په باره کې فکر کاوه چې ځوان زیاته کړه: په ژوند کې هر برکت په تغییر کې دی. که هر وخت پوش بچی روزگار دی پر تپا ولار دی، لارا بدل کرد. یو چه بدلون یا تغییر راولا چاری با خم خاصه میشی.
بشاره د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تیرونی د چینی حکیم کنفوسیوس د ژوند او زمانې په باره کې خبرې واورېدې. د راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د کنفوسیوس د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
اوس به راشو د کنفوسیوس فکری نظام ته. د کنفوسیوس فکری نظام څو اساسات لري. یو دا چې د چین هغه پخوانی مذهبی اساسات چې مخکې له دې نه چې دا ګډوډي او دا تفرقه رامنځته شي د امپراتوریو د وختونو، دی غواړي چې هغه بیرته احیا کړي، او د دې د احیا دپاره د په زړو متنونو باندې تکیه کوي. مګر زړه متنونه داسې شیان دي چې په هغه وخت کې تثبیت شوي نه دي، لیکل شوي نه دي، شاید په آرشیفونو کې د یاداشتونو په بڼه چا سره موجود وي، سینه په سینه ګرځي. نو کنفوسیوس دغه متنونه راټولوي او دا له سره تعبیروي او په خپل نظر تعبیروي. یعنی هغه څه چې دی د زاړه مذهب احیا بولي، په حقیقت کې یو نوې لار ده چې دی ورته وده ورکوي. مګر دی هیڅکله ځان د یو مذهب بنسټګر نه بلي. د زړو متنونو په زده کړه باندې او د زړو متنونو په تعویل باندې ډېر زیات تاکید کوي او خپل ټول فلسفه په همدغه باندې
سره جوړي
او هغه اساس چې د تعلیم د پاره ګدی 2500 کال مخکې د شلمې پیړۍ د دویمې لسیزې پورې چې په چین کې امپراتوري له منځه ځي او جمهوریت رامنځته کیږي تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب په همدغو اساساتو ولاړ دی.
یعنی تر 1911 کال پورې په چین کې جمهوریت راځي
تر دغه وخت پورې د چین تعلیمي نصاب د چین د امتحانونو نصاب همدغه د کنفیوسیوس هغه د تعلیماتو مجموعه دي چې کله 1212 د کتابونه پکې شاملېږي. نه د کنفیوسیوس د وخت اثر دی یا د کنفیوسیوس خپل اثر دی. البته کنفیوسیوس خپل څه نه دي لیکلي، د ده یاداشتونه، د ده خبرې، د ده شاګردانو راټول کړي دي او په د زمانې په اوږدو کې انسجام موندلی دی، خو په ده پورې تړلی ګڼل کیږي چې په دې کې څلور کتابونه دي او 15 اصول یا قانونونه دي چې هغې ته 15 کلاسیک وایي. دغه څلور کتابونه، لومړی کتاب یې لویه زده کړه ده. لویه زده کړه په حقیقت کې یو څو لنډې مقولې دي د کنفیوسیوس او په هغې باندې بیا د ده شاګردانو ډېر اوږده تفاصیل لیکلي دي. دویمه برخه یې ثابت محور یا ثابت چورلیز یا ثابت منځ دی، ځکه چې د کنفیوسیوس په عقیده هره ټولنیزه فلسفه باید د انسان په محور باندې جوړوي، طبیعت او د انسان تر منځه باید همغږي موجوده وي او د دغې همغږۍ د ایجاد دپاره یو ثابت محور ته ضرورت دی. د ده خبرې او مرکې دي او بیا ورپسې د ده د یو شاګرد یا د ده د لمسی شاګرد په حقیقت کې، ځکه چې په 300 کې دی پیدا شوی دی او په 209 کې مړ شوی دی، د منسی یا په لاتیني استرا د منسیوس اثر دی چې د منسیوس په نامه یادیږي یا د منسی په نامه یادیږي. دا هغه څلور عمده کتابونه دي. بیا د دې تر څنګه 15 کلاسیک چې ورته وایي د شعرونو یا د سندرو کتاب دی
چې مخکې چې تاسو د قوانینو په نامه یاد کړل،
دا د قوانینو په نامه و چې په هغې کې د شپږمې او پنځمې میلاد مخکې پیړۍ 315 شعرونه چې یو پکې ولسي شعرونه دي، یو درباري شعرونه دي او یو د ټول منلي شعرونه دي راټول شوي دي، کنفیوسیوس په خپله راټول کړي دي. ویل کیږي چې د 3000 شعرونو ترمنځ دغه 300 شعرونه انتخاب کړي دي او په دې کې ټول موضوعات شته. بل یې د تاریخ یو بنسټ یا قانون دی. دریم یې د بدلونونو قانون دی چې هم ټولنیز بدلونونه په نظر کې نیسي او هم د انسان داخلي بدلونونه. څلورم یې د رسومو یا د مناسکو کتاب دی او پنځم یې د پسرلیو او د منو تاریخ دی، یعنی د هغه وخت چې د پسرلیو او د منو امپراتوري وه د هغه وخت تاریخي کیسې دي چې دا ثبت شوي دي. د کنفیوسیوس د فلسفې اساس موږ ویل چې د مرکزیت په انسان باندې دی او د مشرانو او د پخوانیو درناوی یو اساسي ټکی پکې ګڼل کېږي. په کورنۍ کې باید چې د مور او پلار اطاعت وشي، په ټولنه کې باید چې د پاچا یا د خان یا د مشر اطاعت وشي. مګر په عین زمان کې انسان مکلف دی چې که مور او پلار په کور کې یو ناسمه کړنه ترسره کوي په ډېر درناوي ورته یاده کړي چې دا کار د کولو نه دی او سمه لارې دا ده. او که چیرې په ټولنه کې پاچا یا مشر هم کومه اشتباه کوي، باید چې سړی د اطاعت سره سره ورشي او هغه ته سمه لار وښیي. د مذهب په شکل باندې د کنفیوسیوس تعلیمات ډېر وروسته تنظیم شوي دي او د دې
ډېر وروسته نه، منظور دا ده چې د ده په ژوند کې نه،
د ده په ژوند کې نه دي تنظیم شوي. او د دې مذهب د ایجاد علت هم دا و چې په دغه وخت کې مختلف مذاهب رامنځته شوي دي. بودیزم په هند کې ډېره پراخه وده کړې او چین یې هم تر ډېره حده تاثیر لاندې نیولی دی. د نیکونو د ارواو پالل چې وخت کې د مرکزیت خواته رجحان ورکوو بیخي تیتو پرک شو او هر چا خپل خدایان لرل، د بل چا په غم کې نو، د بل چا سره یې ګډ منافع نه درلودل، ګډ هویت ورسره نشو پیدا کولی. نور هم د فلسفي او اجتماعي نظریات هر ډول نظریات رامنځته شول، د بیل بیل فرهنګونه را سره یو ځای شول. نو هغه اصالت د منځته او دغه اصالت د بیرته احیا دپاره د کنفیسیوس نظریات د کتابونو په شکل ولیکل شول او د دې نه یو رسمي دولتي مذهب جوړ شو. چې هم وویل چې د شلمې پیړۍ تر پایله پورې دا د چین رسمي مذهبي فلسفه وه.
استاد منلی چې د یو مذهب مشري په چین کې لکه کنفیسیوس نو موږ خو باید د هغه نظیر وبولو د مفهوم له نظره د پیغمبر، خو داسې ښکاري چې د چین په حوزه کې یا د هند په حوزه کې بیا دغه مفهوم چې زموږ په ساحه کې موجود دی، زموږ په فرهنګي قلمرو کې موجود دی، د پیغمبر کوم مفهوم هغه بیا په یغو صدق نه کوي، یعنی تشبه کولی سي ورسره، خو بنیادي فرق لکه چې پکې ډیر دی.
بنیادي فرق دا دی چې زموږ په حوزو کې پیغمبر هغه څوک دی چې خپل ځان د یوې پورتنۍ ارادې مظهر بولي او د پورتنۍ ارادې له مخې خلکو ته سمه لارښوونه کوي. کنفیسیوس په خپله دا ادعا هیڅکله نه ده کړې، ځان یې د لویې ارادې مظهر نه دی بللی، که څه هم خلک دې ته رابلي چې د یو واحد اصل یا د یو واحد ذات پالنه وکړي، د هغه پرستش وکړي او د ډیرو زیاتو خورو ورو خدایانو نه تیر شي، ځکه چې دغه ډیر زیات خدایان چې د طبیعت هرې پیښې ته یو خدای منصوبه یو رب نامه منصوبه یي، دا د په نظر په حقیقت کې هماغه د یو واحد ذات بیلې بیلې جلوې دي. نو د دې په ځای چې په جلوو باندې مشغول شو کېدای شي د واحد ذات خواته لاړ شو. نو دی په فلسفي لاره باندې هغه څه ته رسېدلی دی چې زمونږ د حوزې پیغمبران د وحیې د لارې ورته رسېدلي دي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه فرق باید بیا هم وساتو چې دلته د یو بشري فکر مرکزیت د یو الهي تعلیم په نسبت باندې ډیر قوي دی.
یعنی کنفیسیوس باید د یو حکیم او فیلسوف په سترګه وګورو،
د یو فیلسوف په سترګه باید ورته وګورو، د یو ستر لارښود او د فکر د بنسټګر په سترګه باید ورته وګورو.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په بل غنا کې د کنفیسیوس او د هغه د افکارو په باره کې نور معلومات اوریدای شي. اوس اجازه غواړو، پیسې توسي.
چمن